ورځ لاس بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، په دې یو ساعت کې د آزادۍ راډیو دوه پروګرامونه خپرېږي. لومړی د هیلو وړانګې راډیوي ډرامه او ورپسې د ځوانانو لپاره د آزادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څانګې. خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زه احمد تکاری وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې مشر پر افغانستان واکمن طالبان تورن کړی دی چې د ښځو او نجونو پر وړاندې ټکان ورکوونکي ځپونکي اقدامات کړي دي او وایي په افغانستان کې بشري حقونه د سقوط په حال کې دي. د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ولکر تورک پرون په ژنیو کې د بشري حقونو د شورا غونډې ته په وینا کې ویل چې په افغانستان کې د بشري حقونو سقوط د میلیونونو ښځو، نارینهوو، نجونو او هلکانو پر ژوند ناوړه اغېز کړی دی. د ښاغلي تورک په وینا د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د ځپونکو اقداماتو کچه خورا ډېره ظالمانه ده. د طالبانو چارواکو د ښاغلي تورک د څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې تل ټینګار کړی چې دوی د ښځو حقونو ته د اسلامي اصولو په رڼا کې درناوی کوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM هیواد ته د راستنیدونکو افغانانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. د دې سازمان د افغانستان څانګې پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې یوازې د روان کال په اګست میاشت کې د دوی ګمارل شویو ډلو له 50,000 زیاتو راستنو شویو کډوالو ته د نغدو پیسو، خوړو او د کور د ضروري وسایلو مرستې برابرې کړې دي. IOM ویلي دي چې دا افغانان له ګاونډیو هیوادونو څخه هیواد ته ستانه شوي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت تېره اونۍ له ایران او پاکستانه د څه باندې 2,000 افغانانو د راستنېدو خبر ورکړ. ټاکل شوی د طالبانو د حکومت یو پلاوی له افغانستان سره د برېښنا د قرارداد د تمدید لپاره ایران ته سفر وکړي. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې دا پریکړه د طالبانو د اوبو او انرژي د سرپرست عبداللطیف منصور او د ایران د بهرنیو چارو د وزیر ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې شوې ده. ایرانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې په دې خبرو کې د برېښنا د قرارداد پر تمدید او په هرات کې د برېښنا د پرچوي پر ستونزه هم بحث شوی دی. افغانستان خپل ډیره برېښنا له ګاونډیو هیوادونو په تیره له ایران، تاجکستان او ازبکستان څخه واردوي، خو ډیر وخت په کوربه هیوادونو کې د برېښنا د لګښت له زیاتېدو سره د وارداتي برېښنا بهیر ټکنی کیږي. د امریکا د پوځ یو جګپوړی چارواکی وایي ښایي د F-14 جنګي جټ الوتکو لومړني اوکراینی پیلوټان د روان کال له پای ته رسېدو مخکې وروزل شي. د امریکا د هوایي ملي ګارد قومندان ډګر جنرال مایکل لو پرون په مریلند ایالت کې د هوایي ځواک د اتحادیې کلنۍ غونډې ته د وینا پر مهال د څرګندونې وکړې. دا مده چې اوکراینی پیلوټان تر اکتوبر میاشتې پورې د اریزونا ایالت په ټاکسن ښار کې د ملي هوایي ګارد پوځي اډې ته ورسیږي. اوکراین په دې هڅه کې دی چې تر 500 پورې F-14 جنګي الوتکې ترلاسه کړي. ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي دي چې په پام کې ده د اوکراین پوځ 240 دا ډول الوتکې ترلاسه کړي. او ایرانی چارواکو د خپلو هغو وګړو نمونه ښودلي دي چې په امریکا کې بندیان دي او تمه ده چې له امریکا سره د زندانیانو د تبادلې د معاملې په ترڅ کې خوشي شي. د راپورونو له مخې د دې معاملې پر طرحه 13 میاشت موافقه شوې ده. په 5 ایرانی وګړو کې مهرداد انصاری، رضا سنگ سرهنگ پور کفرانی او کامبیز عطا کاشانی ایران ته د هغې ټکنالوژۍ د لیکت په تور بندیان دي چې امریکا بندیز پرې لګولی وو، او دوه نور کوه لطفلا افراسیابی او امین حسن زاده په ترتیب سره، لومړی په دې خاطر چې د یو بهرني ایجنټ په توګه یې ځان نو ثبت کړی نیول شوی، او دوهم تنې د ایران لپاره د انجینیری د یو پلان په غلا تورن دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د دې ایرانیانو لیست نه دی تایید کړی، خو پرون یې ومنله چې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د امریکا له بندیزونو د ایران د $6 میلیارد شتمنۍ د معافیت سند لاسلیک کړی دی.
Thank you. د هیلو وړانګه رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو اوریدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. تاسو به د ډرامې په تیره برخه کې اوریدلی وي چې د ګوزن واکسین له څومره مرحلو څېړنو او خواریو وروسته جوړ او ترې ګټه واخیستل شوه. په ټوله نړۍ کې د میلیونونو ماشومانو ژوند وژغوره. خانو تاسو د یوې شیبې لپاره سترګې پټې او داسې احساس کړئ چې خدای مکړه ستاسو ماشوم یا ماشومان په ګوزن اخته شوي دي او د تل لپاره په خپلو پښو نشي ګرځېدلی. تاسو تر هغې په دې هکله فکر وکړئ. زه لږ وروسته بیا راځم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو خویندو سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ستاسو د ډیرو غوښتنو له مخې مې وغوښتل چې د ګوزن په حق له تاسو سره خبرې وکم. دولت خو مونږ او تاسو د پولیو د تبلیغ په خاطر وستایلو، خو مونږ د دې لپاره دا کار نه کوو چې څوک مو وستایي او شاباسۍ راکړي. مونږ د خپل ولس د خبرولو او پوهولو په نیت دا کار کوو. اوس نو له هر څه نه مخکې د ګوزن په حق له تاسو ته معلومات درکوم. ګوزن یا پولیو یا وساری ناروغي ده چې له ناروغ انسان ناروغ انسان ته تلی شي. د ګوزن ویروس تر ډیره په وړو ماشومانو ډیر تاثیر کوي او همدغه زیانمنوي. نو مور او پلار باید د خپلو ماشومانو غوره ساتنه او پالنه وکړي. پاکۍ او نظافت ته ډیر پام وکړي. خپل له 50 کلو نخکته ماشومانو ته وخت په وخت واکسینونه وکړي. سوچ ماشومان له هر ډول ناروغي نه خوندي وسی.
وګورئ، د واکسین کول کوم سخت کار نه دی. تاسو په هیګه چې وخت په وخت د واکسین ټیمونه زمونږ او تاسو کلیو ته راځي، کورونا ته مو راځي او زمونږ او تاسو ماشومان ته واکسین کوي. دا خو کوم سخت کار نه دی، نه پرې تاوان راځي او نه زحمت.
مننه پلوشي. او په دیم ځان خبر کړی چې د پولیو ویروس د خلیل لارې نه د ټوخي او یا پرنجي په واسطه ناروغ انسان ناروغ انسان ته انتقالیږي او په ګوزن اخته کیږي. یعنی د ځان یو برخې ګوزن وهي، په دایمي توګه فلج کیږي. یا ای لاس یا ای پخه او یا لاسونه او پخې دواړه فلج کیږي او دا هیڅ ډول تداوی نه لري. د ګوزن ویروس له 50 کلو نخکته ماشومان باندې حمله کوي. ګران خويندو، د ګوزن نخې نخانی خو ډېرې دي. یا وای تبه ده، بلای د ستونی درد دی، د سر درد، د زړه درد، د ځان درد او کانګې دي.
خدای چې ودی ویل فرزانه جانې، په دې حق لا موږ ډېر معلومات نه لرو ژوندې اوسې. خو فرزانه جانې، د دې ګوزن ناروغي له څه شي نه پیدا کیږي؟
آفرین پلوشی، خا پختنه دی وکړه. ګوزن له ناپاکۍ او ګندګۍ نه پیدا کیږي. نو کله چې له کنارب نه راوځي، لاسونه په صابون پاک ووینځي. له ډوډۍ خوړلو نه مخکې باید لاسونه په صابون پاک ووینځي. تازه سابه، ترکاری او میوې باید په کلورین ووینځل شي. هو رښتیا، کلورین کیمیاوي مواد دي چې په وړو بوتلونو کې وي او په درملتونونو کې پیدا کیږي. هر کله چې ترکاری یا میوې مینځي، نو په تش کې دوه یا درې ساسي کلورین په اوبو کې واچوي او له څو شېبو وروسته په پاکو اوبو ووینځي او بیا یې نوشجان کوي. او هو رښتیا، سرکی او مالګې سره هم ترکاری او میوې په همدې ډول وینځلی شي. هر څه چې تاسو ته اسانه وي هماغه سی وکړي.
فرزانه، د خور وایي چې ولې باید ترکاری او میوې په کلورین ووینځو؟
دا ځکه چې زموږ د هیواد بزګران لا هم له انساني سرې نه په زراعت کې کار اخلي. ځکه خو باید دغه ډول ترکاری او میوې په کلورین ووینځل شي، ځکه چې په دې اوبو نه پاکیږي.
کور دی ودان فرزانه، خورې ژوندې اوسې.
خویندو، زما وروستۍ خبره دا ده چې خپل ماشومان له زیږېدو وروسته تر 15 کلنۍ پورې خامخا واکسین کړي، ځکه چې واکسین ماشومان د ناروغۍ پر وړاندې وقایه کوي.
سلامه.
او هو، بل خبره مې دا کوله چې تر دې وروسته زما ماینه خانې ته راتلی شي، د پان سامان، پیچکاری، د سیروم لپاره. زه د انټرنیټ له لارې له نورو ډاکټرانو او لابراتوارانو سره هم اړیکې نیولی شم. همدا ډول تاسو کولی شئ چې له پلوشې جانې سره په اړیکه کې شئ. شمیره یې کارتونو کې لیکل شوې ده. پلوشه همدلته له ما سره کار کوي.
ښه، سمه ده.
هو، ټولو ته کارتونه ورکه.
خیر اوسه.
وانډي والانو یاره، ما خو د سماوات لپاره هیڅ داسې سم ځای پیدا نه کړ.
عبدالله وروره، دا د کلی بازارونه دي، څه د ولایت او ولسوالۍ بازار خو نه دی.
نو لوی بازارونو کې هم هوټلونه شته او هم سماوات.
ولا دا خو مشکله شوه، نو چیرته لاړ شو؟ لوی بازارونو کې هر څه شته او وړو بازارونو کې چلیږي نه، څه وکړو نو؟ تاسو پکې څه وایئ، څه وکړو؟
یار زما خو پکې ذاتي نور کار نه کوي، ستړی شوم، نور هېڅ حوصله نه لرم چې پیاده وګرځم. که چیرې دمه جوړه کړو نو ښه به وي.
یاره چنارګله څه به درته وایم نو، ځکه د الله رضا وه او چیرې مې د سماوات لپاره ځای پیدا کړ نو بیا به دې داسې ونازوم چې ته ورته حیران شې.
انشاءالله. او هغه دی راځئ چې هغه سماوات کې دمه جوړه کړو، هم به ورسره چای وڅکو او هم به ترې پوښتنې مختنې وکړو. څنګه مو خوښه ده
سماوات؟ چیرته ده؟ کومه ده؟
رښتیا وایي، هغه د مستري خانې خوا کې. هغه دی وګوره، دا ګوتې ته مې وګوره.
ښه ښه، ومې لیده، درځئ چې ورشو. صبر صبر، شواله که اوس درځه، مخکې شه.
داسې ښکاري چې بازار یې ښه ګرم دی. ولا
یار همداسې خو ښکاري.
راځئ چې دغه تخت باندې کینو، تیار اوزګار دی.
ښه دې وویلې، درځئ چې ورشو.
یاره زه خو اول یو ګیلاس اوبه څکم چې ډېر تږی شوی یم، او خوله مې بیخي وچه کلکه ده.
راځه راځه، هر څه به وکړو. دغه دی ښه شو.
اخ اخ، پښې مې ماتې شوې، ډېر ستړی شوم. والا
والا کچ نارګله، تا ته یم ډېر نالوختونه به نه کوې. ټول پیاده ګرځېدلی یو، موږ خو څه په تیاره کې نه راغلي، ټول ستړي شو.
څه یې کې بیچاره ستړی شوی دی؟ په رښتیا هم چې نن مو ډېره پیاده روي وکړه، ستړی شوی به یې نو.
دا شکلا داد دی، زه لږ شانې نازولی یم، باز جران دادا اوسه یم، نور نو د چا له سترګو خسر ګیم نه باسم.
والک ګوری، د دې بازار کاروبار هم بد نه دی. د لوی ښارونو مسله بیله وي، خو دا بازار هم بد ځای نه دی. ایران کې لیو سماوات چی سره شاګردو، هغوی به ورته کافه ویلې، ډېر ښه خلک به ورته راتلل.
ښه خلک؟ له ښو خلکو دې هدف څه دی؟
مطلب یې باسواد او تعلیم یافته خلک دي.
ښه ښه، بس ځای مې درته پیدا کړ. پنجکه درسه چې بیرته کلي ته ځو. هله
چیرته دی؟ مونږ ته راوخایه کنه.
شوکولا رښتیا وایي، کوم ځای دی؟ هله نو وایه.
خبرو پسې مه ګرځئ، راپورته شئ. هله نو
بس چې ته وایې لاړ به شو.
یالا درځئ چې حرکت وکړو. بخیر،
راځئ.
وبخه چې تاسو دواړه مشرانو ته مې زحمت درکه. اصلا د دې ډېر مهم موضوع په حق لمی له تاسو سره مشوره کوله.
کله دې چې زنګ راغی نو زم پوښوم چې ډاکټر صاحب حتمان کوم کار لري، ځکه زنګ را وهلای. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب اورئ.
کور مو ودان، خیر یو سي.
خدای تعالی دې خیر وکړي چې بیا څوک په ګوزن نه ويخته شوه. نور استونزې به خدای تعالی حل کړي.
غبار صاحب هم را سره راتلو، خو مصروفیتونه ډېر وو، نو ځکه خو زه یوازې راغلم.
غبار صاحب خو ماشاءالله ډېر تکړه او هوښیار سړی دی، خدای دې ژوندی لري.
آمین.
ښه ډاکټر صاحب، څه دې ویل؟
هو، خبره مې دا کوله، ملک اصغر خان چې کومه بدماشي کوله او د واکسین مخنیوی کولو، اوس نو دا دی د سیمې ماشومان د ګوزن له خطر سره مخ دي. دا زما وینا نه، بلکې د ګوزن د کمپاین د مسؤلینو وینا ده.
دا څه وایې ډاکټر صاحب؟
نو دا خو ښکاره خبره ده چې داسې به کېدل. اوس نو موږ ته په کار ده چې په جدي ډول له ملک اصغر خان سره خبرې وکړو، چې نور له خپل ضد نه لاس واخلي او د خلکو له ژوند سره لوبې ونه کړي.
بلکل همداسې ده، خو زه چې څومره ملک اصغر پیژنم له خپل خرنه نه راښکته کېږي. هغه ډېر ضدي سړی دی.
هو، سړی خو ډېر ضدي بنی آدم دی. زه ډارېږم چې له دې پیښې نه به غټه خبره جوړه شي، بیا به هیڅوک هم نشي حلولای.
ملک صاحب، زما نظر دا دی چې راشئ او یوه جرګه کوي جوړه کړو او له ملک اصغر خان سره خبرې وکړو چې نور د واکسین د کمپاین مخه ونه نیسي.
والا زه هیڅ نه پوهیږم چې له دې سرزوره ملک سره څه وکړو.
یوازې خو ملک اصغر نه دی، له هغه نه واسع خان ډېر بد انسان دی. دا ټول تحرکات د هماغه واسع خان دي.
بس نو، د شاوخوا ماشومانو ساتنه ستاسو مسؤلیت دی. کله چې ناروغي راشي بیا نو ښه او بد نه ویني، ټول رانیسي، ملامت او سلامت نه پیژني.
یارانو، هغه زوی او دا پلار، ته اوس شیر زمان ته وګوره او پلار ته وګوره، څومره فرق سره لري.
اوس د حل لارې څه ده؟ زه نه پوهیږم چې په جرګې به کار وشي او کنه، هسې نه چې جرګوالو سره شخړه وکړي او بد رد ورته ووایي.
لاس تر زنه خو نشه کېناستلی، خامخا باید لاس په کار شو، بیا وروسته پښیمانتیا فایده نه لري.
زه ستا په اندېښنه پوهیږم ډاکټر صاحب، خو راځئ چې یو بل کار وکړو.
مثلا څه وکړو؟
ووایه ملک صاحب څه وکړو؟
داسې به وکړو چې لومړی به یوه ډله هلکان د ملک اظهر خان دوی کلي ته ولیږو، ورته به ووایي چې د ګوزان د واکسین کمپاین ته راغلي دي. وګورو چې ملک څه عکس العمل ښکاره کوي.
بېخي سمه ده، بده خو نه ده؟
ملک صاحب ښه نظر دی، په همدې کار به بسم الله وکړو، که څنګه ډاکټر صاحب؟
بالکل همداسې ده، بس پیل به کړو.
توبه خدایا توبه، دا د خوشحال خیلو کلی خلک څومره هوښیاران دي، هم یې مشران چلاګه دي او هم یې ځوانان. وایم سم نابغاګان دي نابغاګان.
هو هو وایم، هر یو یې افلاطون او سقراط دي. ته ګوره څه ماشومان یې رالیږلي دي، اوس به دوی موږ او تاسو ته د ګوزان په هکله خبرې کوي.
ملک صاحب، موږ خو په خپل سر نه یو راغلي کنه، تاسو سره خو ملک صاحب حضرت خان خبرې کړې وې او تاسو ورسره منلې وه چې د واکسین ټیم دې راشي، او دا خو ستاسو د زوی شیرزمان خان هیلم وه.
غلی شه، ډېر مغه کېږه.
صبر صبر مولوی صاحب، خیر دی خیر دی. وایم آفرین شه او په تاسو شه. نظر او فکر زما د زوی، زحمتونه او لګښتونه زما د زوی، او ستاینلیکونه بیا تاسو واخلی. واه واه
وا ملک صاحب، نو تاسو خو به تل واکسیناتوران له کلي نه شړل، نو تاسو ته د څه شي ستاینلیک درکړي؟
ته نو خبرې مه کوه، وړو که هلکې، نه پوهېږم چې مشرانو درته ادب ښودلی ده او که نه. غلی دې په ځای کېنه.
مولوی صاحب مولوی صاحب، ما یې خفه کوه، دوی د موږ مېلمانه دي. ما امنیت درلوده چې راشي او د ګوزان د واکسین لپاره تبلیغ وکړي. خو کله مې چې وکتل، د ما د دوی خواري یې په اوبو له وکړه، او د شیرزمان د خواریو په بدل کې دا دوی دولتی تقدیرنامه واخیسته. زړه یې ډېر راته خفه کړ. فکر وکړه که دوی مې خبر شي څومره به خفه شي.
یار وایم رښتیا وایم ملک صاحب، ډېر دوکه باز او چالاک خلک دي دا.
مولوی صاحب، مونږ هیڅکله د شیرزمان خان ښه نه هېروو، مونږ یې تل مننه کوو، کور یې ودان.
نو دا خبره ماته ولې کوې؟ تاسو به دا خبره حکومت ته کړې وه چې هغه ستاینلیک یې زما زوی شیرزمان خان ته هم ورکړی وای. اوس یې چې څومره صفتونه وکړي څه ګټه به وکړي؟
ملک صاحب، نو هغه ستاینلیک خو د کلي لپاره دی، نه د کوم خاص شخص لپاره.
غلی شه، د هر چا لپاره چې وه خو تاسو نوشي جان کړه.
ګورئ ځوانانو، تاسو ته وایم اوس هم ناوخته نه ده، ټول په ګډه حکومت ته ورشئ، ورته ووایئ چې د ما زوی او زموږ کلي ته هم تقدیرنامه راکړي. که تاسو ورنه شئ او دا کار ونه کوئ، نو د ما کلي کې به قدم هم کینږدئ. پوه شوئ که نه؟
ته ودره چې ټلیفون نومر پیدا کړم. د خدای وهلي موبایل سره هېڅ بلد نه شوم. دغه د شیرزمان جان دغه دی پیدا شو. ما ته وګوره چې له نوم سره مې ورته جان لیکلی دی، خو خدای خبر چې هغه به د ما نوم سره څه لیکلی وي. دغه دی زه خو ورته لاړ له خیره سره.
السلام علیکم پلار جانا، څنګه یې؟ خیر؟
وعلیکم سلام زوی جانا، څنګه یې؟ دی پردی خدمتگاره.
شکر دی خیما. مور جانا می څنګه ده؟ ښه شوې ده؟
ښه توب لیکم شو. کله چې د مور یو دانه او نازولی زوی د خپلې کورنۍ په پرتله د نورو خلکو غمخوري کوي، نو مور به څنګه ښه شي؟
بیا مې څه کړي دي وپلاره؟ څه شوي دي؟
ځان ما تر باسه، ولې د خوشحال خیلو د کلي شیطانانو نه یې خبر کړی؟
نه خو هغوی شیطانان دي او نه زه د خلکو جاسوسي کوم، زه له هېڅ شي خبر نه یم.
نو بیا به پریان لرې او هغوی به د له هرې خبرې نه خبروي که څنګه؟
پلار جانا، اوسنۍ دنیا ډېره وړه ده، د نړۍ هر ګوټ کې له هرې وړې او غټې پېښې نه انسانان خبرېږي. ستاسو له وړو او غټو کارونو نه هم خبر شوی یم، د واکسیناتورانو شړل، د غونچه ګل توهین، له هر څه نه ښه خبر یم.
لا حول ولا قوت. وګوره هغسې دقیق خبرونه ورسوي. زه له اوله پوهېدم چې هغوی د ما او ستا ترمنځ جنګ او جنجال جوړوي.
پلار جانا جنگ او جنجال خو ته جوړوي، ولې په خلکو اړوي؟ تا د واکسیناتورانو مخه ونیوله، ته ښه خبر وی چې د دې کمپاین لپاره ما څومره کوښښ وکړ او ځوانان مې ورته آماده کړل، خو تا څه وکړل؟ زمو له کلي او وطن نه وشړلم او زما ټول کارونه مو نیمګړی پرېښودل.
ستا غلطي همدا ده زویه، خپل کلی او ولس دې هېر کړی دی او د ما د دښمنو خدمت ته د ملا تړل ده د دښمنانو خدمت ته، پوه شوې که نه؟
پلار جانه د خدای په خاطر نور له دې جنګ او جنجال نه لاس واخله، د خپل کلی کور او د ولس خدمت ته متوجه اوسه، له تربګنۍ نه څه نه جوړېږي.
ګوره زویه، د خوشحال خېلو خلک ډېر دوکه بازه دي، هغه دې خبر شوی به وی چې تقدیرنامه یې هم هغوی ته ورکړه. هلدا چې دا ټول کارونه او لاسته راوړنې ستا وې، پوه شوې که نه؟
پلاره دا خبره پرېږده، یوه تقدیرنامه به څه وي چې ته پرې دې ولسونو ترمنځ خفګان جوړوي. ما د تقدیرنامې لپاره دا کارونه نه دي کړي، ما د خپل ولس د خدمت لپاره کړي دي.
بس بس، ټلیفون دې بند کړه، پلار چې ته اوس ما ته تربور جوړ شوی.
سمه ده سمه ده پلار جانه، ته دا موبایل مې مور ته ورکړه چې زه خبرې ورسره وکړم.
ګوره تر هغې چې د ما کلي ته ستاینلیک نه وي ورکړل شوی، مور سره د خبرې نشې کولی، پوه شوې که نه؟ ټلیفون دې بند کړه. بدبخته انسانه، ته څومره نادان یې! ته چې د خپل پلار په مقابل کې حوصله نه کوې، نو زه د زوی لپاره حوصله ولې وکړم؟ خیر، دا ګازو دا میدان سره ګورو به پوه شوې او که نه.
آفرین شه او په تا شه، لکه ټول افغانستان کې یوازې هوښیار همدا ته یې او پاته نور په هیڅ نه پوهېږي.
رضا رضا له خیره، یو ستا کمایوده هم پوره شو، د زوی اصلي ملاتړی همدا ته یې. رضا رضا
او سړیه، نور دې د زوی او ول سره دا دښمني بنده که، دا دې د ځانه څه بدماش جوړ کړی دی، شرم دی په خدای، خپل زوی سره لاس او ګریوان یې.
نعم خدا، څه انګور دی؟
او خوږ انګور دی.
ولې دې فکر خراب دی ملک صاحب، څه خبره ده؟
څه به وایې مولوی صاحب واسخانه، له شیرزمان سره مې لږ څه جنجال وکړ.
خیر دی، زوی دې دی، څه خدای خونه دی؟
مولوی صاحب، زوی خو مې تا ته معلوم دی چې د خدای د نیکو بني آدم دی، هغه د هېچا سره جنګ او جنجال نه کوي، همدا دی چې تل یې ځوروي. په مسافرۍ کې هم په آرامه نه پرېږدي، هلته هم ورپسې زنګونه وهي.
آفرین وایم، آفرین شه، د دې په ځای چې د ما پلوي وکړې، د خپل نازولي زوی پلوي کوي. هم ته او هم د زوی د مال مخالفینو سره لاس لرئ.
ملک صاحب ته مه خفه کېږه، خدای پاک به هر څه ښه کړي، هغوی هم دومره بد خلک نه دي، ګمان نه کوم چې داسې به وکړي.
راشه که تودېږي، مقصد دې څه شی دی وکړځي؟
همدا چې د خوشحال خېلو د کلي خلک د ملک صاحب او د زوی تر منځ دښمني نه جوړوي، هغوی هم ښه خلک دي، په دې خبرو پسې نه ګرځي.
ته غلې شه، د نارینهو خبرو کې نظر مه ورکوه، ته په څه پوهېږې؟ هغوی چې څومره چالاک خلک دي، په ټول ولایت کې جوړه نه پیدا کېږي، که څنګه صیف الدین زویه؟
ولا څه ووایم پلاره، زه له دې خبرو نه هېڅ خبر نه یم او نه یم په کیسه کې یم، زه به نو څه ووایم؟
لا حول ولا قوت الا بالله.
مولوی صاحب، تا د زوی هم مزه نشته، بلکه صیف الدینه پاکه او مامدینه خبره وکړه، ته خو د یو دیني عالم زوی یې، باید تل حق خبره وکړې.
حق خبره هیڅوک نه اوري ملک صاحب.
څه یعنی موږ د حق خبره نه اورو؟ موږ له حق نه سترګې پټوه؟ تا ته څه ګډې وډې وایې وکځې؟
تاسو اوس دا خبرې پرېږدئ، موږ دلته راغلي یو چې ملک صاحب او کډې ته یې ډاډګیرنه ورکړو، خو تاسو نورې نورې خبرې رامنځته کړې.
نورې خبرې به ولې وي، موږ او تاسو خو یوه کورنۍ یو. مولوی صاحب د ما د سختو بختو ورځو یار دی.
بلکل همداسې ده، د دوی فکرونه خام دي، په دو خبرو یې سر نه خلاصېږي.
مولوی صاحب، زه او ته بل چا ته ضرورت نه لرو، زه او ته بس یو، پوه شو او که نه؟
ملک صاحب راځئ نور دا د دښمنۍ خبرې پرېږده، هیڅ ګټه نه لري، ته اصلا د خوشحال خېلو د ولس سره دښمني نه کوې، بلکې خپل زوی سره یې کوې.
ملک صاحب خیر دی، حوصله وکړئ، موږ او تاسې شکر مسلمانان یو، پکار ده چې په آرامۍ سره دا خبرې حل کړي.
مور مې ښه وایي، تربګني هیڅ ګټه نه لري، تل زیان او پښیماني لري.
یاره د تاسې دواړو سرونه کار نه کوي، بهتره ده چې غلي کېنئ.
او او تاسو نور غلی شئ، وګونه مونږ ته وخوړل.
یار عبدل جان مړ دې کړو، په خدای مړ شو، ما ته د پخواني وختونه را یاد کړ.
غلی شه عاشقا، زه او ته نه کوم د بابا آدم د زمانې خلک یو، پرونی هلکان یو، دومره اندېښنه مه کوه.
ولا پخواني وختونه سپانی آدم ته ښه ښکاري، ځکه چې تل ارمان کوو.
هی هی، رښتیا چې ښه وختونه وو، څه بې غمه ژوند مو درلود، څه مه پاچایي وه پاچایي.
اوس نه ډول وهلو شوق هم نه دی را پاتې، هغه هم زور غواړي.
ژوند دی نو، خو ګوره چې په ما هم ډېر ګران یې، څنګه مې ناڅاپه را پیدا کړې؟ کنه تانه خو هېر شوی وم، منې به مې یاره.
بالکل دې منم، چای دې واخله چې ختم شوی دی. ته ودرېږه چې نن مې لږه مساله داره ګوله واخیسته. نصیب او قسمت دی و څه شو، دغه ده دغه ده، را پیدا مې کړه.
رښتیا ته راوړه کنه، چې مساله داره ګوله بېل خوند لري.
ته صبر چې قدر دې وکم، سبا به وای چې د ملګري څنګ ته مې ورغلم او قدر راته ونه کړ.
نه یاره، دا ته څه وایې، ستا کور زما خپل کور دی، ولې به ګیله کوم؟
ښه ښه عبدالله، وده نه ویله چې زه به ستا په سماوات کې څه کار کوم، او که بیخي سره شریک شو.
همداسې یو چل به وکړو، یو سماوات به جوړ کړو او دواړه به پکې مصروف یو، نور نو څه غواړو؟
عبدالله که رښتیا درته وایم، زه خو یوه افغانۍ هم نه لرم چې له تا سره شراکت وکړم، پوه شوې؟
وای عجیبه سړی، نو ته خو سم تکړه اشپز یې، پخلی کې جوړه نه لرې؟ جوړه
هو، اشپز خو یم، نو څه په درد خوري؟
عاشقه، تا ته معلومه ده چې زما یو لاس دی، که مې لاسونه روغ وای هېڅ پروا یې نه کوله، خو اوس به مې یو لاس ته شي. د پیسو غم مه کوه، ما سره دومره سته چې کار پې شروع کړو.
خدای دې مه کموه، زه به د لاس شم، ته ولې خفه یې؟
زه په تا باور لرم ملګریا، بس که خدای کول هر څه به سم شي، او د ښه کاروبار خاوندان به شو انشاءالله.
بس وایم چې عبدالجانه پنجکه تکسې، ته صبر چې په دې خوشحالۍ کې ته ښه یو پنجه ډول وهم.
یاره ورځه به د خیر.
ډاکټر صاحب، وبګه چې ځان مې وکړ، زه باید وختي راغلی وای، او له تاسو نه مې مننه کړې وای. خو لږ مصروف شوم، مېرمن مې راتلله، خو مېرمانه راغلل.
وروره، زه ډاکټره نه یم، زه نرسه یم، خپله وظیفه مې سرته ورسوله. ضرور نه و چې ځان دومره په تکلیف کوي. که مننه کوئ د همت خان او مېرمنې نه وکړئ چې دواړو ستاسو خدمت وکړ.
ستاسو مقصد ښځه چالته ناسته ده؟
هو هماغه ده، ډېر د کار او زیار خلک دي، دوی دې چې زه پرې آباده یم.
او رښتیا وایې، هغه شپه دوی ډېر سرګردانه شول، خاوند په بایسکل ته وراته او چې راوړل، ډېر په تکلیف شو، کور یې ودان وسه.
آمین. همت خان د مریضانو پیوزانو ساتنه کوي، ښه سړی دی، ښځه او خاوند دواړه سم خلک دي.
آفرین، خدای دې ژوندي لري.
آمین.
فرزانه جانې، ستاسو د زحمتونو نتیجه وه چې زما میرمن له مرګه وژغورل شوه. ما ته میرمن قسم راکه چې له فرزانه جان سره به مرسته کوي چې دا کاروبار لا ښه شي. اوس ما باندې امر کوه، زه تاسو ته څه خدمت کولی شم؟
تاسو خپله ښه خلک یاستئ، ځکه مو داسې ګمان کړی دی.
اوس زه تاسو ته څه خدمت وکم؟
سلامت اوسئ، دا زما وظیفه وه او په بدل کې مې پیسې واخیستې.
فرزانه جانې، خیر دی، ما ته هم د خدمت او مرستې موقع راکوي، زه او میرمن به مې ډېر خوشحاله شو.
تاسو د خدای خوشحاله لري، ستاسو روغتیا او سلامتیا زما لپاره هر څه ده.
نه نو فرزانه جانې، داسې خو نه کېږي، یو څه به خامخا کوم، ځکه چې میرمنې مې قسم راکړی دی.
نه ډېره مننه وروره، ډاکټران هېڅکله له خلکو ډالۍ او تحفه نه اخلي، کور ودان.
ښه نو چې داسې ده، ته دې دا کار راکړه، بیا به میرمنه په خپله درسره وغږېږي.
سمه ده، دا دی واخله، دا مې کار دی.
درنو اوریدونکو، د خو او غورو کارونو د ترسره کولو لپاره هیڅ سرحد شتون نه لري. د بیلګې په توګه د شیر زمان خان د خیر ښېګڼې کارونه د خپل کلی سربیره زما تر اوسیدونکو هم راورسېدل. شیر زمان خان هم په خپل او هم زما په کلی کې